سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت ماخم شپږ بجې چې تاسو آزادۍ رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تر شو خبرونه د بشری حقوقو یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پام وړ زیاتې شوې دي. د رواداري په نوم د بشری حقوقو سازمان یو راپور د اندېښنې وړ احصایې په ګوته کوي چې ښایي د طالبانو ضد ډلو سره د همکارۍ په تور د اشخاصو هدفمند، مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې دي. د جبري ورکېدو کچا 20%، شکنجه 15%، او خپلسري او غیر قانوني توقفونه نږدې 20% لوړ شوې دي. د راپور موندنې ښایي چې پخوانی حکومتي کارمندان د هغوی کورنۍ د خپلسري نیولو، شکنجې، وژنو، جبري ورکېدو او نورو غچ اخیستونکو اقداماتو اصلي هدفونه وو. راپور د طالبانو د تبعیض پالیسۍ له امله د ښځو لپاره د بشري حقونو وضعیت خوابدېدو ته هم اشاره کوي. په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون پلي کول د ښځو حقونه نور هم خراب کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یو چا راپور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنې لاندې په افغانستان کې د بشري کارکوونکو شتمنۍ او تیساتو په نښه کولو سره وپیښې رامنځته شوې. د اوچا راپور چې د پنځمې پرز پر ریلیف پاڼه کې خبر شوی دا هم راغلی چې د پیخه د پنځو بشري کارکونکو د تعقیب لامل شوی چې د خزینه کارکونکو هم پکې شامل وي. راپور زیاتوي چې د دې پیخه په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیم لاسونه کړي او زیاته کړده چې د نړیوالو مرستو بندېدل په ټول افغانستان کې د بشري هڅو مخه نیول ده. اوچا په فبروري کې د لاسرسي اړوند او یې پیخي راپور کړی چې د تېرې میاشتې په پرتله 15% کمښت او د 2023 کال د بروري پارتله 15% کم اخته لري. دا صحیح هوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سبا له متدرب امارات سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو شروع شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سه‌شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. د روپای ټولنې مشرانو نن پنجشنبه د کپ د شمه سره ټولېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تعرفو اقتصادي ننګونو او د خپلې دفاع لپاره د امریکا د ملاتړ پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان ته پرته د اروپایي ټولنې ټول مشران د اوکراین له ولسمشر څخه خپل پوځي او مالي ملاتړ اعلان کړي. دوی بعد د اوکراین د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه خپل ملاتړ تازه کړي او له روسیې څخه به وغواړي چې د اوکراین د جګړې لپاره واقعي سیاسي اراده وکړي. د روپۍ ټولنې نننې غونډه په زلینسکی پر ویډیو وینا اپیل. په بشري مرستو کې د طالبانو د مداخلو 50 پیخي ثبت شوې دي. تکه څنګه مو چې وړاندې وړیدل په بشری مرستو کې د طالبانو د مداخلو 50 پیخي ثبت شوې دي. افغانستان کې له بیکاری څخه د خلکو شکایتونه.
دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې، ولش هر څو وګرځي کار نسته.
او افغانستان کې د نړۍ تر ټولو خپه هیواد د لانیدو خبر.
زه په دې جګر خونه یم چې ماشومان مې راته وایي چې مورې مونږ ته کالي، مورې مونږ ته داشې واخله، مونږ ته داشې واخله، چېرته وګورې ته د خپل وطن ته وګورې جګر خونه کې.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د يرغمل شوی په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استاد ادم بولیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاد زلمای خلیلزاد د وی پلاوی سره په یو داسې سفر کې چې مخکې پاره څه نو ویل شوی کابل ته تللې. په دې اړه نور جزئیات مونږ همکار ښاغلی اجمل ان تاسو وړاندې کې. سلامونه انس په خیر اغلی.
مننه اوس هجانی. دا د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل، لومړنی لوړ پوړی امریکایي پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ویل اعلامیه کې ویلي چې دا پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدمتونو په وړاندې کولو خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د دې سفر په اړه ویلي د دوی حکومت د متوازن بهرنی سیاست په رڼا کې له ټولو لورو سره مثبتې اړیکې غواړي. نوموړي همداراز ټینګار کړی دی چې دا مهمه ده چې افغانستان او امریکا پر دې وتوانېږي چې مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي. د طالبانو د حکومت په بیان کې همداراز راغلی چې د امریکا ځانګړي استازي اډم بویلر له متقی سره په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د بندیانو د خلاصون په برخه کې شوي اقدامات د باور جوړونې په لور ښه ګام بللی دی. نوموړي همداراز د مخدره موادو پر ضد د طالبانو اقدامات او د امنیت د ټینګښت هڅې ستایلې دي. دا البته د طالبانو اعلامیې ویلي دي. د همدې اعلامیې پر بنسټ د اډم بویلر له خولې ویل شوي دي چې دواړه هیوادونه تاریخي اړیکې لري او په ځینو پړاوونو کې ستونزې هم وي چې اوس مهمه دا ده راتلونکي ته وګوري. که څه هم د طالبانو د دې ناستې پر مهال د بندیانو د خلاصون موضوع یاده کړی چې په ناسته کې یاده شوه، خو تر اوسه د امریکا حکومت د دې سفر په اړه څه نه دي ویلي او دام نه ده معلومه چې آیا په دغه غونډه کې د هغه څو تنو امریکایي بندیانو په تړاو باندې کومه پریکړه وشوله چې لا هم له طالبانو سره په زندان کې دي او بندې دي. تر دې مخکې 2015 کال هم دغه کال د فبروري او بخې د جنوري په 20مه د قطر په منځګړیتوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د بندیانو یو تبادله شوې و چې لمخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیام مکنتی د طالبانو له بنده خوش شول او همدارنګه د امریکا لخوا هم د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له زندان آزاد شو. خو ویل کېږي چې دوه تنه امریکایان لا هم د طالبانو په بند کې دي چې یو له دې ډلې نه پخوانی افغان چارواکی چې افغان ټبرې امریکایی دی محمود حبیبي او بل هم جارج ګیلزمن دی چې دوی دواړه لا هم د طالبانو سره په بند کې دي. البته دغه څرګند بندیان دي، دا چې نور بندیان به یو چارواکی به خپلو کې سره پوهیږي هغه نه ده معلومه.
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یو چوي دروان کال په فبروري میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنیو ته ساتو پر وړاندې د طالبانو لخوا د نخه کول او تاوتریخوالي وپیخي ثبت شوه دي. وړاندې په راپور کې وایي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې پر روان 2015 کال کې په بشري چارو کې مداخله د کارونو او اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ده. اوچا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19مه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 13 فبروري میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنیو او تاسیساتو پر وړاندې د طالبانو لخوا د نخښه کولو او تاوتریخوالي و پیښې ثبت کړې دي. اداري ویلي چې په دغه میاشت کې د دوه خزینه کارکونکو په ګډون 15 کارکونکو بندیان شوي او نورو ته بیا د طالبانو د حکومت د مقرراتو د پلي کولو لپاره خبرداري ورکړل شوی دي. او چا دا هم ویلي چې دوی د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو مداخلو 500 پیښې ثبت کړي چې په ټکو یې په دې کې د دغه مرستو لپاره د مؤسسو او نړیوالو ادارو د کارکونکو په ګمارنه کې مداخله، د کارکونکو د تنخواګانو او محرم معلوماتو او لیستونو غوښتنې، د قراردادونو یا نورو اړوند وسنادو لاسلیک کولو کې ځنډ، له همغږۍ پرته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر څارنې او پوښتنې او ځینې نور مسایل شامل دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو مرستندویو ادارو کارکونکو یې هم ادا کوي. په سویل ختیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر یو کارکونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط دي. د مارچ په شلمه ازادي راډیو ته وویل
د
د یوې نړیوالې مرستندوی مؤسسې کارکوونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې پیژندګلی وسی د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
که څه هم په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار ژمنه کړې چې خلکو ته به د کار زمینه برابروي، خو په دغه هېواد کې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د بېکارۍ له امله شکایت لري. زموږ همکار یو شمېر دا پیغامونه اورېدلي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
دلته کاروبار نسته، د څلور روپو کار ولا کوي، په ټوله منطقه کې ولس هر څو وګرځېږي کار نسته.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی نعمت و نعمت آزادي راډیو په واتساپ په خپل رالیږلي پیغام کې ویلي، د دوی د سیمې سلګونه ځوانان د کار او مزدورۍ د پیدا کولو لپاره ایران ته تللي دي.
هغه د موږ د منطقې خلک ډېر خلک و ایران ته ځي. تقریبا د رسنۍ به 1500 تر 1400 ځوانان به په ایران کې په کار لګیا وي، نو هغه د ایران تومان هم ډېر لوېدلی دی.
ایران هغه هېواد چې په افغانانو یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د کار بندیز هم لګولی دی. ایرانی چارواکو خپلو وګړو ته ویلي چې بهرنیو ادباو یعنی افغانانو ته کار ورنکړي او که چا سرغړونه وکړه جریمه بشي. د کندهار ولایت اوسېدونکي بخت محمد روشان هم په خپل پیغام کې د بیکاری له ستونزې سر ټکولی دی.
دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون، بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې سره کار ستل نه، یعنی کار پیدا کوی نشي چې کار وکړي.
ازادي راډیو ته د سیشن بی په ورځ د کپاته وشتمه د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکو ویلي و چې د دوو میاشتو د لوی او هوت ماشونه یې نه دی اخیستي. د رادرې په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله له بشري حقوقو سرغړونې د پام وړ ډېرې شوې دي. په افغانستان کې د تاوتریخوالیو شمېر قربانیان هم تاییدوي چې د طالبان لخوا له سخت تاوتریخوالیو او شکنجو سره مخ شوي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. نورحال په راپور کې
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د خطرناکو شمیرو په اړه د یو تازه راپور په خپرولو وایي چې په افغانستان کې دا سرغړونې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله د پام وړ زیاتې شوې دي. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور موندنې ټکان ورکوونکي دي.
ډېر بوږنوونکی او سخت راپور دی او یو تریخ تصویر بیانوي چې طالبان د ځپلو او د خپلو پالیسیو د پلي کولو په لټه کې دي. په ځانګړي توګه د طالبانو د استخباراتو او امر بالمعروف ادارې په دې سرغړونو کې ډېر لاس لري. تا بندې ته په کتو چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د وضعیت ارزولو په حال کې ده، دا ادارې خپلې جرمي دوسیې رادرنوي.
په هغه راپور کې چې د رواداري سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 خپور سوی راغلی چې په دې موده کې د طالبانو ضد ډلو سره د همکارۍ په تور هدفي پټې او ناقانونه وزنې دوه چنده زیاتې سوي او جبري بې درکه کول، شکنجې چې د مرګ لامل ګرځي او خپلسري او ناقانونه نیول هم زیات سوي دي. د راپور موندنې ښیي چې پخواني دولتي کارکوونکي او د هغوی کورنۍ د خپل سرو بندي کولو، شکنجو، وزنو، جبري بدرکه کولو او نورو انتقامي اقداماتو اصلي هدفونه دي. د دې تاوتریخوالي ځینې قربانیان هم د طالبانو لخوا د شکنجې او تاوتریخوالي ترخه کیسې لري. د افغانستان دی ویرسنۍ کارکونکو چې ځان د دې قربانیانو لړلې بولي او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط د طالبانو په زندان کې د خپل وضعیت په اړه وویل:
سړو وبو بین نه وستم د برق شارټي به را کوله. ټول به د شنو مغان کیبلونو په یو تخت سملولو او 15 کسه چې مخونه پټو په ډندو او مسلې پایپونو به په خو وهلو او په ټول ځایونو باندې به وهلو دبول را کول.
د خزو د حقونو یو فعاله پریسا مبارز چې دا هم څو مود وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې پاتې شوی، ازادي راډیو ته وویل:
که برای بازجویی لبه دماغه ها خونه چه ده تیرون و لپر جوره کرده ولی وینوی دکه ولی وحشتناک اکسونه پریوانون را زرول. تا چې ټول وویری دي د طالبانو زندان واقعا وحشتناک و. موږ چې د طالبانو له زندان نه راووتو هغه شکنجه او زورونې موږ هلته لیدلې لا هم راته زورونکي دي.
د رواداري په راپور کې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له امله چې د یاد سازمان په ټکو د تاوتریخوالي او دینی توجیه په وسیله پلي کېږي، د ښځو لپاره د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو ته هم اشاره شوې او زیاته کړې ده چې د ښځو حقونه تر بل هر وخت ډیر نقص سوي دي. وړاندې راغلي چې دغه قانون د ښځو او نجونو د ژوند ټول اړخونه سخت اغیزمن کړي، له زده کړو یې بې برخې، روغتیایي خدمتونو ته یې لاسرسی او د تګ راتګ ازادي یې پرې محدودې کړي، او په ټکو یې عدالت ته یې له لاسرسي هم راګرځولي دي. راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ د زورونو او د بشریت ضد جرمونو لامل ګرځېدلی دي. د رواداري سازمان په راپور کې قومي او مذهبي لګښتونو مسئله هم یاد سوی او ویلی دي چې دا خلک په قصدي ډول دولتي خدماتو، بشري مرستو او ملي سرچینو ته له مساوي لاسرسي به برخې سوي، او په 2023 کال کې پر مذهبي ازادۍ هم سیستماتیک فشارونه د پام وړ زیات سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه راپور اړوند د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې جزایي محکمې مشر کریم خان په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د بشري حقونو ضد جنایاتو او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړي، او له دې محکمې غوښتي چې د هغوی د نیولو امر صادر کړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
درو په ټولنې مشران بعد مارچ په شیاوشتم او شلمه په برکسل کې راټولېږي او تمکه چې د سرمشریزي پایل به تسوی کړي. نور هر په دې راپور کې
دا اروپای ټولنې مشرانو ژمنه کوي چې د اوربند په روانو خبرو اترو کې د روسیې لخوا کیفته د لویدیز د وسلو د رسولو د بندولو فشار سره سره به د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې مشران به د مارچ په شلمه او یوویشتمه په بروکسل کې راټولېږي او تمه کیږي چې د سرمشریزي هغه پایلې به تصویب کړي چې پکې ویل شوي اروپایي اتحادیه د ځواک له لارې سوله ییزه تګلاره ساتي، چې د یادې تګلارې له مخې اوکراین باید د خپلو پیاوړو پوځي او دفاعي وړتیا او سره سره په خورا قوي ممکنه موقعیت کې وي. هغه متن چې د آزاد اروپا ازادي راډیو لخوا لیدل شوی د هم یادونه کوي چې دا ډله د ورته فکر لرونکو شریکانو او متحدینو سره په همغږۍ کې ژمن پاتې کیږي، سو اوکراین او د هغه خلکو ته نور جامع ملاتړ چمتو کړي، ځکه چې دوی د روسیې د تیرې جګړې په وړاندې د ځان دفاع لپاره خپل ذاتي حق کاروي. د بروکسل غونډه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو څخه دوه ورځې وروسته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د خبرو اترو په ترڅ کې د روسیې لخوا د انرژي د زیربناو په نښه کولو کې پر دېرش ورځو وقفي موافقه شوې وه، خو له زنګ وهلو څو ساعته وروسته د اوکراین دولتي ریل پټلۍ تایید کړه چې روسي ډرونونو د نیپرو پیتروسک په سیمه کې د اورګاډي سیستم سره تړلې د انرژي زیربنا په نښه کړې ده. د اروپای ټولنې متن به معمولا د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا په متفقه توګه تصویب شي، خو د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو چې اتفاق په شرط خبرې کولې وی ویل چې هنګری چې له اوږدې مودې راهیسې د کرملین په وړاندې د روغې جوړې هڅې کولې یو ځل بیا له دې خبرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې هیوادونه تر اوسه پورې په سعودي عربستان کې د جګړې په اړه له خبرو اترو څخه ایستل شوي دي، خو اسناد ټینګار کوي چې اروپای ټولنه او د هغه غړي هیوادونه به د سولې په پروسه کې ونډه واخلي او د اوکراین لپاره به د عادلانه او تلپاتې سولې په تامین کې مرسته وکړي چې د اوکراین او په ټوله کې د اروپا دواړو په ګټه ده. خو د خبرو اترو لپاره د اروپای ټولنې د ټاکل شوي استازي په اړه څه نه دي ویل شوي. په بروکسل کې داسې اټکلونه شوي چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل او د فنلند اوسنی ولسمشر الکساندر سټوب به د دې دندې لپاره چمتو شي. اروپای ټولنه په دې وروستیو کې د 2400 شرکتونو او اشخاصو په شمول د پوتین په اړه د ویزې بندیزونه او د شتمنیو کنګل کول وغځول چې درې کاله د مخه یې د اوکراین د یرغل له پیل راهیسې پر روسیه لګولي وو. اروپایي اتحادیه په روسیه باندې د فشار زیاتولو په اړه هم یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن د اوکراین پر وړاندې د تیری د جرمونو د تعقیب لپاره د نړیوال مرکز څخه د وتلو اراده اعلان کړې ده. دا ډله په 2022 کال کې د لویدیځو هیوادونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو د مسؤلینو په وړاندې د شواهدو راټولولو لپاره جوړه شوې وه.
لخبرونو ور آخوا.
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو ښه په هیواد اعلان شوی دی. د خوشحالۍ په 43 کلنۍ راپور کې چې د مارچ په 20 د خوشحالۍ په نړیواله ورځ خپور شوی راغلی چې افغانستان د 120 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. نور څه په دې راپور کې؟
خوشحالۍ هغه نعمه چې افغانان بیا ځلې ترې محروم اعلان شول. د خوشحالۍ په 43 کلنۍ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 20 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپور شوی، افغانستان یو ځل بیا د 140 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. سیرالیون، لبنان، مالاوی او زیمبابوې هم له افغانستان وروسته د لړلیک په آخر کې دي. فنلند بیا د اتم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد اعلان شوی. ورپسې ډنمارک، آیسلند، سویډن او هالند دوهم، دریم، څلورم او پنځم ځایونه خپل کړي دي. د دې راپور له مخې چې د ګالوب مؤسسې د آکسفورډ د هوساینې د مطالعاتو مرکز د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د حل لارو شبکې او د خوشحالۍ د کلنۍ راپور ادارې بورډ په ګډه چمتو کړی، افغانان تر ټولو کمې د مثبت او تر ټولو زیات د منفي احساساتو فریکوینسي لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ نږدې 2.1 امتیاز له لاسه ورکړي او د ژوند ارزونې اوسط یې اوس 1.3 شپږو ته راټیټ شوی چې دا تر ټولو ټیټ اوسط دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. سربیره پر دې په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې ژوند په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر سخت دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي د طالبانو له لورې لګول شوي محدودیتونه یې خوشحالۍ او هیلې له منځه وړي دي. د دې میرمنو له ډلې یوه چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه ښودلو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
وختي کې زنګ مدارس
کله چې د ښوونځیو زنګ وهل کیږي او د نجونو ځای خالی وي او میرمنې د زده کړو، کار او آن د ژوند کولو حقونه لري او هغه واړه فرصتونه چې د دوی د خوښۍ لپاره و ترې اخیستل سوي، نو ولې به افغانستان د تر ټولو خپه هیوادونو په ډله کې نه وي؟
برسیره پر محدودیتونو یو شمېر افغانان د خپل خپګان اصلي لامل بېوزلي او اقتصادي ستونزې او بېکاري بولي. یو بل میرمن چې هغه هم نو غوښتل نوم یې خپور شي وویل:
افغانستان تار خو ګوري چې هر ورځ هر لحظه دا غوښته ده چې هر لحظه مړ کې بیمار کا مرګ ته زه په دې جګر خونه یم چې ماشومان مې ته وایي چې مورې مونږ ته کالي، مورې مونږ ته دا شی واخله، مونږ ته دا شی واخله، چېرته وګوري د خپل هغه ته چې ګوري جګر خونه کې.
موسا احمد چې د کابل ښار اوسېدونکی دی وایي: طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز، سیاسي او کلتوري فعالیتونو او آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي، چې له امله یې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړل شوي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو مخکې راپور ورکړی و چې دغه محدودیتونه د ښځو ترمنځ د ژور خپګان او ناهیلي یو لامل شوي دي. دغه شان په دغه موده کې بېوزلي او بېکاري په افغانستان کې زیاته شوې چې دا هېواد یې د نړۍ د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ کړی دی. نن د مارچ 20 د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سږکال د دې ورځې شعار پالنه او شریکول دي چې ټولنو کې مهرباني او سخاوت پیاوړی کوي او هوساینه رامنځته کوي. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې د مارچ 20 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې په نوم اعلان کړه، څو د خلکو د خوښۍ او سوکالۍ ارزښت ته پاملرنه وشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا سرورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغوني او کلتوري جشن یا نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. دا چې خلک یې څنګه نمانځي او پخوانیو کلونو پرتلی د نوروز په رنګونو کې کوم بدلون راغلی، اسدالله الدین پرې راپور چمتو کړی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوګدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه منځل کیږي، خو اوس یو راستربل رنگونه پیکه کیږي.
د نوی کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په پڅیر د نوی کال پر ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د معمول په څیر باندې دکاندارانو خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته، سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تر رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي، نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل، د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تپو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل. شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روضې مبارکې څخه به لالته لاره بند وه، موټر به دننه شاته نه راپېښول کېدله، خو اوس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی. د کابل یو اوسیدونکی مرسل وایي پارکونو او تفریزاینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خو د پشارت وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فعلاً موږ د امارات په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو، نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي نیولې ده. د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیاره کړې ده. نور د خاص امادګي موږ نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت گردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی اف میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې اف میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ اف میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي.